خوشحال ریډیو ته ستړي مشه د سهار لس بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د اکتوبر 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار نن کابل ته ځي. د کور مې د بیکوره کړل شوو خلکو مسلې او د دوی د واپس تګ غوښتنه په سواد کې د صحت بنیادی مرکزونو لوجې د خلکو مسلې او په نړۍ کې د ایبولا ناروغي سره سره په یو شمېر موضوعاتو تفصیل درکو. خو لومړی زموږ د همکاري انیس اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز بانن د افغانستان په دوره سي. نن د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ په اسلام آباد کې غونډه پیلېږي. امریکا، جرمني، برتانیا، فرانس او اټلی په لیبیا کې موجوده تاوتریخوالی غندلې ده. او واسطه خبرونه تفصیل. ټاکل شوی دا چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته سفر کوي. هغه به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او نورو افغان چارواکو سره ویني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه لیدنه کې به د دواړو هیوادونو مشران د نورو چارو په ګډون په پاک افغان پوله په راکټي بریدونو هم خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سراج الحق سراج په دې اړه
پاکستان لدی څخه په استفاده په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خورو لوبولای سي. خدای دې وکړي چې د سولې د ټینګښت او ملي پخلاینې لپاره یې پیغام صمیمي او صادقانه وي، او په همدې توګه زموږ په خاوره او خلکو د نورو راکټونو د نه ویشتلو پیغام له ځان سره ولري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي و سرتاج عزیز به افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر رسمي بلنه ورکوي. نن د پاکستان، افغانستان او چین چارواکو ترمنځ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی دی چې دا دورځنی غونډه به نن په اسلام آباد کې پیلېږي، او په کې به د دریو واړو هیوادونو چارواکي د افغانستان په حالاتو، له یو بل سره په اړیکو، د سیمې په صورتحال خبرې کوي. بیګا په جلال آباد کې ځانمرګي برید شوی چې پکې یو تن وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد سیا عبدالزی بیګا مشال ریډیو ته وویل تېره شپه سبا باندې 8 بجې د جلال آباد ښار چپلیار هډې ته سیرمه د اقرا په نوم د یو شخصي سکول سره نږدې یو ځان وژونکي هدف ته له رسېدو نه مخکې چاودنه وکړه چې د ځانمرګي په ګډون پکې یو عام وګړی هم وژل شو. د پیښې پړه تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. افغان ولسمشر وایي حکومت یې له ترکی څخه غوښتي چې افغان ځواکونو ته وسلې ورکړي. اشرف غنی احمدزی پرون وویل چې د ترکی له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې په اقداماتو هم خبرې کړې دي. له بلې خوا د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډې ته وویل ترکی چمتو ده چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له دې هېواد سره په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو دوام ورکړي. طیب اردوغان پرون په یو رسنی سفر کابل ته تللی و هلته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ. د دې سند له مخې کابل او انکرې په خپلو کې د امنیت، تجارت، بیارغونې او سرمایه کاری په برخو کې د همکاریو ژمنه کړې. د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي نن د دې جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیټې کې د امریکا او نیټو سره د امنیتی تړونونو په اړه بحثونه پیلېږي. د ولسی جرګې مشر سید اکرام بیګا مشال ریډیو ته وویل د دواړو تړونونو منصبې د حکومت له لوري دوی ته رسېدلي او د نړیوالو اړیکو کمیټې ته سپارل شوي دي. نوموړي وویل د نړیوالو اړیکو په کمیټې کې به د دې تړونونو په اړه تر بحث وروسته د کمیشنونو د مشرانو په کمیټې کې او همدارنګه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې بحث کیږي، او بیا به د منصورې او یا نه منصورې په اړه د خلکو استازي پریکړه کوي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلی په پاکستان کې اوس هم دوه ډلې شتون لري چې یو یې د جمهوریت پلوي او بل یې د جمهوریت پر ضد ده. بلاول بټو زرداری پرون ماښام د کراچۍ په جنا باغ کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال وویل که غواړي پاکستان وژغورې نو یوازینۍ لار یې د پیپلز ګوند ملاتړ او د ده په وینا بټویزم دی. بلاول زرداری د پاکستان په اوسني وزیر اعظم نواز شریف هم نیوکې وکړې چې موجوده حکومت خپله ټوله توجه د ولس د مسلو د حل کولو پر ځای د احتجاجي ناستو د ختمېدو په لور کړې ده. پاکستان پیپلز ګوند دا جلسه په 13 اکتوبر 2001 کال کې د کراچۍ د کارساز چاودنو د قربانیانو په یاد کې وکړه. په دغه ورځ د پیپلز ګوند وژل شوي مشره بېنظیر بټو پاکستان ته ستنه شوې وه او په همدې ورځ د نوموړې هرکلي ته په راغلو کسانو ځانمرګي بریدونه شوي وو چې په ترڅ کې له 100 څخه زیات کسان وژل شوي وو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. امریکا، جرمنی، برتانیا، فرانس او اټلی په لیبیا کې موجوده تاوتریخوالی غندلې او په فوري توګه د جګړې د ختمولو غوښتنه کړې ده. د 500 هیوادونو په خپل یو شریکه بیانیه کې ویلي که چرته د لیبیا او یا د نورو هیوادونو ترهګر ډلې د هیواد د مرکزونو په توګه کاروي نو د ازادۍ لپاره به د لیبیا د خلکو سختې مبارزې له خطر سره مخامخ شي. په داسې حال کې چې په لیبیا کې ګڼې قبایلي او اسلامي وسلوالې ډلې د هیواد په مختلفو برخو د کنټرول ترلاسه کولو لپاره امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي، د هیواد ته د تشدد او تاوتریخوالي له وجې ډېر زیان رسېدلی دی. او وروستۍ خبر دا چې د عراق پارلیمان د دفاع او د کورنو چارو وزیران تاییدولو سره د وزیر اعظم حیدر العبادی په مشرۍ کې نوې حکومت د سونو د سنډرستو مکمل کړه. حکومتي چارواکو پرون سلیم الغبن د کورنو چارو وزیر او خالد العبیدی د دفاع وزیر په توګه تایید کړه. دا دواړه وزیران په داسې وخت کې ټاکل شوي دي چې د عراق په 13 کې دا مهال د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې له وجې تر ټولو زیات خراب حالاتو سره مخ دی. د خبرونو پای.
خبرونه به زموږ د همکاري اریس حاجمل اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار نن کابل ته ځي. سیلونکي دغه سفر د دواړو هیوادونو لپاره مهم ګڼي.
څنګه زمونږ خپل کې اسکر کې دی هغه په شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کړی دی او د دې مطلب دا دی چې دهشتګرد چې دی هغه نه صرف افغانستان کې دننه حمله ونه کړی شي بلکې افغانستان کې دننه حمله ونه کړی.
د کورم ایجنسی بې کوره کړل شوي کډوال وایي 15 کالې په بې کورۍ کې تیر کړل او چای هم پښتنه نه ده کړې.
حکومت والا مونږ ګرځي کی نه هیڅ پښتنه کوي کنه نه کوي واپس هغه ورو په خغه سره غوړ بس خو مشکلات یې کړه هغه ته نه میلويږي جامار نه مومو لاتار نه مومو خور غریبار یو.
په سوات کې 28 صحت بنیادی مرکزونه له 1300 کلونو راهیسې بند پراته دي.
بلډنګ د شانتی پروت ته کله پکې سپی پکې راځي کله تخرو ولاړي کله پکې کړي سوګ راشي کیږي دی له سټاپ ورکی دی په دې باندې خیال وکي د آبادی چار دیواری ته وکي چار دیواری ته وړانده.
او په زما کور زما کلی پروګرام کې نن ستاسو یو کلی ته ورزو.
عزیز خان کڅوم څنګه چې د لغمان سیمه دا او د جلال آباد سره نږدې د ننګرهار ولایت سره نږدې پرته ده. د ننګرهار د خلکو د دود دستور سره د دې سیمې د خلکو دود دستور یو شی ده.
د مشال ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان تر مخه د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته سفر کوي. هغه به د وزیر اعظم نواز شریف له خوا نوی افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته دغه هیواد ته د سفر رسمي بلنه اهم ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د یوسف زدران په دې رپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هر هغه څه چې په دې سفر کې مطرح کیږي افغان حکومت یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ټینګښت لپاره اغیزمن بولي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل پاکستان خپل اوسني حالات ته په کتو کولی شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرستې ته زړه ښه کړي. ښاغلی سراج هیله وښوده چې د سرتاج عزیز له دې سفر سره به پر افغانستان د پاکستان لخوا راکټي حملې هم کمې شي.
پاکستان له دې څخه په استفادې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره ښه رول لوبولی شي. خدای دې وکړي چې د سولې د ټینګښت او ملي پخلاینې لپاره یې پیغام صمیمي او صادقانه وي او په همدې توګه زموږ په خاوره او خلکو د نورو راکټونو د نوښتلو پیغام له ځان سره ولري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی سرتاج عزیز د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې کوي، او په دې سفر کې به افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته د نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر رسمي بلنه هم ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان د پاکستاني پلاوي د سفر خو نتایجو ته د شک په سترګه ګوري او وایي پاکستان کله هم په ملاقاتونو کې په شوو ژمنو عمل نه دی کړی. په پاکستان کې پخواني افغان ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه احمد سعیدی وایي افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندیزونو ډیر غور وکړي.
په اوسني وخت کې غوره لاره دا ده چې افغانستان د پاکستان په وړاندې محتاط واوسي او په وړاندیزونو یې هر اړخیز لیدلوری ولري. له بلې خوا سرتاج عزیز د پاکستان د ملکي حکومت استازیتوب کوي، نو تر هغې چې د پاکستان پوځ او استخبارات ښه اقدامات ونه کړي څوک نشي کولای ډیر هیله مند شي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستان راکټي بریدونه او د ډیورینډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د خندقونو کیندلو د افغانانو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
څنګه چې تاسو واورئ، د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته ځي. هغه به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او نورو افغان چارواکو سره ویني. په دغه یو ورځنی سفر کې به د پاک افغان پر پوله د راکټي بریدونو ترڅنګ په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې کیږي. بلخوا څېړونکي هم دغه سفر ډیر مهم ګڼي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور نه د مشال خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي افغانستان ته په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز سفر د دواړو هیوادونو لپاره له اهمیت ډک او د دواړو د خپل منځي اړیکو د بیا ټینګښت لپاره اغیزمن ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پر ورځ په وی خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار به د یک شنبې پر ورځ کابل ته سفر وکړي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ملي یووالي د نوي حکومت تر رامنځته کېدا وروسته د هیواد ته دا د پاکستان د جتپوري چارواکي لومړی سفر دی. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې نوموړی به له ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایي مشر عبدالله عبدالله سره ملاقات وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو یو شمېر کتونکي افغانستان ته د سرتاج عزیز سفر مهم بولي. د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان کابل ته د نواز شریف د سلاکار د سفر د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دوه دوره افغانستان ته په دې موخه باندې چې کله هلته نوی صدر چې دی حلف اغوستې دی، نو زما دا خیال دی د دې دورې اهمیت دی. پاکستان افغانستان ته دا یقین دهاني کول غواړي چې پاکستان به د هغې کورني معاملاتو کې دخل نه کوي، او دې دپاره سرتاج عزیز صاحب عسکر شمالی وزیرستان کے آپریشن شروع کرے دے، اور ابھی مطلب دادے کہ دہشت گرد کی دے اگا نہ صرف پاکستان کے دن حملے ہونے کے لیے بلکہ افغانستان کے دن حملے ہونے کے لیے
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه ویلي چې سرتاج عزیز د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره هڅې کوي، او په دې سفر کې به افغان ولسمشر ته د نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر رسمي بلنه هم ورسوي. پروفیسر سرفراز خان سره له دې چې دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره مهم بولي، خو د دې ترڅنګ وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري دومره زیاته شوې ده چې په یو سفر یې له منځه تلل ناشونی دي.
یو بل معاملاتو کې دخل شوې دی، یو دونه آسانه خبره دم نه واخ اخلي. او په کار داده چې سنجیدګۍ سره زموږ حکومت چې کوم منتخب وزیر اعظم نواز شریف صاحب دا وعده کړې وه کام کړې زه انترم امن راولم او افغانستان سره به امن راولم، مشکل کار دی، اوږد کار دی، تکلیف دی کار دی، لار همدغه بدله نه ده.
که څه هم سرتاج عزیز په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې هلته د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ نوی افغان حکومت رامنځته شوی، خو د دې ترڅنګ دا سفر په داسې مهال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان راکټي بریدونو او د ډیرون کرښې په اوږدو کې د دې هیواد لخوا د خندقونو کیندلو د افغان حکومت سخت غبرګون راپارولی دی.
د مشال رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621، په لنډو صفو 12113، 14513، 15,000 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
زو کورم ایجنسی ته چرته چې د سویری علي شیرزو سیمه متاثرین غوښتنه کوي چې دوی ته د زر تر زر خپل سیمه ته د تګ اجازه ورکړل شي. دوی وايي 15 کاله وشو د کډوالې ژوند تیروي، کار روزګار او د ماشومانو تعلیمونه هم متاثر شول او د تیرو 15 کال راهیسې د حکومت او پوسنه دغه غوښتنه کوي خو تر اوسه چا هم پښتنه نه ده کړې. تفصیل د تاریخ اورګزینا.
په کورم ایجنسی کې د سویری علي شیرزو متاثرین وایي چې په کډوالې ژوند کې دوی سخت تنګ شوي دي او خپل کورونو ته واپس لال غواړي. قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې تر مخه چې د سیمې نه د ناامنۍ له کبله بېکوره شو خاندانونو شمېره شاوخوا 6500 ده. په دوراني کمپ کې میش د سیمې یو کډوال خدي خان مشال رډیو ته وویل چې 15 کاله وشول چې دوی د خپلو سیمو نه بهر په کمپونو کې وخت تیروي.
حکومت والا مې منې ګرځېږي نه اڅه پختنه کوي کنه نه کوي واپس هغه ورو په خغه سره غو بس خو مشکلات یې کړه ټول دا اڅه غرته نه ملويږي جامار نه مومو لاټار نه مومو خور غریبار یو دغه خور مشمون ورکی متجاري خلاقه درو اوس مشته مورته جماله تا وک
واضح دی چې پیتوی علي شیرزو ته د اپریل میاشت 10 شاوخوا 3000 کورنۍ واپس کړی شوې دي خو د سویری علي شیرزو سیمې خلک لا هم په مختلفو سیمو کې د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. په سیمه کې قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر مجاهد علي مشال رډیو ته وایي چې حکومت سره د دوی فکر شته خو په دې وخت کې د سویری علي شیرزو واپسی ممکن نه ده.
او مطلب اندی سلسلے کی آرمی والا لگ گیا جی مخی ایریا کلیئر کری کلا جو آرمی آگا لگا کلیئر چلا سرا سرا لگا سنگی پتاؤ نشر جائے واپس ان شاء الله اندی طریقے سرا بسیری نشر جائے اخبل ایریا تھا
او رگزو جنسی سره په پوله علي شیرزو سیمه د منځنی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې چې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د 2009 هم کال راهیسې روان دی. د سویری علي شیرزو سیمه متاثرین غوښتنه کوي چې دوی د زر ته زر خپل سیمو ته واپس کړی شي. تارق اورگزے، مشال رادیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبی کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو تغوغي په کراچۍ کې تیر مخام د پیپلز ګوند لخوا یو جلسه سرته ورسیده. دغه جلسې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او دا شان نورو مشرانو وینا وکړي. پیپلز ګوند دغه جلسه د 2009 کال د اکتوبر د 13 نیټې د کارساز پیښې په یاد کې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په دې رپورت کې.
د شنبه یا خالی په مخام د کراچۍ په جناب باغ کې د لسګونو زرو خلکو جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وینا وکړه او وی ویل چې په پاکستان کې اوس هم دوه ډلې شتون لري چې یو یې د جمهوریت پلوی او بل د جمهوریت په ضد ده. نوموړی د خپل تقریر زیاته برخه د پاکستان تحریک انصاف لخوا شروع شوو احتجاجي ناستو او نورو خوځښتونو باندې نیوکو ته ځانګړې کړې وه. هغه ویل کوم خلک چې د امپایر د ګوتې د اوچتېدو خبرې کوي دوی په اصل کې جمهوریت دشمن دي. بلاول بټو زرداری وای دا یو لیکل شوی اسکریپټ دی او دا به تر هغې دوام لري تر څو پورې یو لاس پوڅې وزیر اعظم مخې ته نه وي راغلی. دا د دې لپاره کیږي چې د پاکستان اوسنی نظام ګډ وډ شي او کورنۍ جګړه پیل شي. دې کې بهرنۍ او داخلي دواړه کړۍ لاس لري او دوی غواړي چې پاکستان د شام او عراق په څیر د نړیوالو ترهګرو په مرکز بدل کړي. بیا زموږ له کوم خارا کوم اسامه بن لادن راوزی او کوم لاس پوڅې واکمن په پېښور کې د خو طالبانو د دفتر خلاصولو اعلان وکړي. دغه شان بیا دغه دفتر روستو د ISIS په دفتر بدل شي. نوموړي زیاته کړه عمران خان تر اوسه نوې خیبر پښتونخوا جوړه نه کړه نو هغه به نوې پاکستان څه جوړ کړي. هغه په دې پښتنې ټینګار وکړو چې پاکستان کې یوازې د دوی ګوند ولې د وسلوالو په نخ دی. دی وای دا ترهګر او حمله یوازې زمونږ په ضد ولې کیږي، یوازې مونږ ولې وژل کیږو؟ کله زمونږ د ګوند ټاکل شوی لومړی وزیر په دار رځړول کیږي او کله د دې هیواد لومړنی ښځینه وزیر اعظم وژل کیږي؟ پوښتنه دا ده چې هره ګولۍ او دار یوازې زمونږ دپاره ولې دی؟ که تاسې په دې توګه مونږ ویرول غواړئ نو بټو کله هم له چانه نه یریږي. بلاول بټو زرداری په خپله وینا کې د پاکستان په اوسني وزیر اعظم نواز شریف هم نیوکې وکړې او وی ویل چې اوسنی حکومت خپل ټوله توجه د ولس د مسلو د حل کولو په ځای د احتجاجي ناستو د ختمېدا په لور کړې ده. هغه ویل دا ډول احتجاجي ناستې د پیپلز ګوند د واکمنۍ په مهال هم شوې وې، خو دی یوازې جایز احتجاجي ناستو ته توجه ورکړې وه. هغه په دې لړ کې په کوټه کې د هزارو لخوا د ترسره شوو احتجاجي ناستو یادونه وکړه. دی وای مونږ د خپلې واکمنۍ په مهال په کوټه کې د هزاره کمیونټۍ لخوا احتجاجي ناسته هم لیدلې وه. هغه د انتها پسندۍ په ضد ناسته وه. د پاکستان په تاریخ کې که کومه صحیح احتجاجي ناسته شوې ده نو هغه د همدغه هزاره ورونو وه، او زمونږ ټاکل شوی وزیر اعظم د هغوی سره لیدو لپاره کوټې ته ورغلی وو. جلسې ته د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ترڅنګ د پیپلز ګوند یو شمېر نورو مشرانو هم ویناوې وکړې. یاد دی وي دا جلسه د 13 اکتوبر د قربانیانو په یاد کې جوړه شوې وه. په 2001 کال کې په دې ورځ د پیپلز ګوند مشره بېنظیر بټو د اته کاله جلاوطنې وروستو کراچۍ ته ستنه شوې وه. د هغه په هرکلی کوونکو د کراچۍ د کارساز په سیمه کې بریدونه شوي وو چې په سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. ظفر کریمي، مشال رډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د سوات صحت محکمې د معلوماتو ترمخه په سوات کې 28 بی ایچ یوز یعنی د صحت بنیادی مرکزونه تر 100 کالو راهیسی بند پراته دي او دغه ودانۍ تر اوسه د صحت محکمې ته هم نه دی ورکل شوی. د مشال خبریال نیاز احمد خان د سیو کلی ته ورغلی چیرته چې د صحت یو بنیادی مرکز له 300 کالو راهیسی بند پروت دی او د سیمې خلک وایي باید حکومت دغه مرکز د خلکو لپاره زر تر زره پرانیزي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سوات مرکزی ښار مینګورې نه 100 کیلومتر لری په جرنلی روډ رحیم آباد کې د بنیادی صحت مرکز ودانۍ چې پرې د پښتونخوا حکومت له اړخه بنیادی صحت مرکز نوم لیک دی په داسې حال کې ده چې چت یې په پریوتو دی، چاپیره دیوالونه لیدلی دي او د مودې راسې د طبي عملې په انتظار خرابیږي. د خبرې د سوات پخوانی تحصیل ناظم او زی اوسیدونکی شاهد اوران کوي.
دا کومه به جوړ چې دلته کې تقریبا د ډیر وخت راځي نو دلته کې بند پرته ده او د حکومت به ډیر لوی خرچم شوی ده، پیسې پم لګیدلې دي خو بلډینګ تیار شو او دا د لس پیندل شلو کالو نجرینو بند پروت ده.
یو بل زیتن شیرانام خان وای چې دشته ودانۍ باوجود دغه ډیسپنسری یا د صحت بنیادی مرکز د جوړېدو وروسته 100 کال تیر وتل ول اخلاص نه کړ شو چې لوجه د سیبي یو شپیر اولس د مشکلاتو څخه مخ دي.
د دې ډیسپنسری د وجه نه موږ ته ډېر تکلیفات دي. زمونږ چې کمپیشنټ راځي مریضانی زمونږ یا سینو دغه ته جی دي منګوري ته جی یا قمبر ته جی، د دې د وجه نه موږ ته ډېر غټ تکلیف ته او چې دا کوله وشینو زمونږ د خلکو ته ډېر تکلیف ختم شي. نو کم از کم چې دغه منګوري ته جی یا سیدو هسپتال دي دخل کو کم از کم د دې زیګنه د 300-400 روپۍ خرچ کیږي.
یو بل زی مشر او پخوانی کونسلر بخمونیر وای ک صوبای حکومت نیو ودانی نشي جوړوله نو دغه ډیسپنسری دی روانه کړی.
بلډینګ د شانتی پروت ته کله پکې سپی پکې راځي کله تخرو ولاړی کله پکې کړي سوګراشي کیږي. نو د مسافر مهمان خانه جوړه شوې ده، د سټاپ ورکی د پدې باندې خیال وکړي. آبادی چار دیواری ته وکړي، چار دیواری ته ورانه ده. نو ان شاء الله دی د رحم آباد خلکو تبا، د امان کوټ خلکو تبا، ټول د سہولت شي، نو مریضان به ته په اسانه ځي.
د رحیم آباد دولتي طبي مرکز او ټول سوات کې د نورو اتیش داسې غیر فعال طبي مرکزونو په اړه موچه کله په سوات کې د صحت محکمې مشر ډي ایچ او ډاکټر سید علي خان څخه پوښتنه وکړه، نو هغه ویل چې څو کال وړاندې دغه جوړ کړی شوی ودانۍ دوی ته تر دې دمه په باقاعده توګه صوبایي حکومت حواله کړي نه دي.
دا پروسس پیسیون جوړ شوی پاره کې پیسیون نوډو سره دا یو مرحله چې ځمکه په حکومت پسې انتقال شو کنه، نو په فرست دا پروسس نو دا مسله ونه جوړه چونکه دا پروسس نه دی شوی په هغه وخت کې، نو دا پرابلم اوس دی اوس
په سوات کې د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي اسمبلی غړي ایم پی ای فضل حکیم خان څخه موچکله په دا اړه پوښتنه وکړه، نو هغه ویل چې دوی په دا اړه به په صوبایي اسمبلی کې دغه مسله راپورته کوي. د سوات ځی خلق وایي چې د سوات په بیلو بیلو سیمو کې اتیش سرکاري د صحت بنیادی مرکزونو ودانۍ په کرونو روپو په خرڅ سره تیر وختونو کې جوړ کړی شوې دي، ولې د حکومت د پام نشوالي له وجې که یو طرف ته د کرونو روپو ودانۍ خرابېږي، نو بلخوا په زرګونو خلق په خپل ځای کې د طبي اسانتیاګانو څخه پاتې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په نشتر حال پیښور کې د افغان کلتور په اړه دوه ورځنی جشن پرون پیل شوی چې پکې افغان کلتور نندارې ته وړاندې کول شي. د دې د پیل دستوري ته د خیبر پښتونخوا د کلتور صوبایي وزیر امجد افریدی او د عوامي نېشنل ګوند مشران میا افتخار حسین او سردار بابک هم ورغلي وو. په دغه پروګرام کې د افغانستان هم یو شمېر میلمنو ګډون کړی. په دې اړه نور تفصیل له پیښور نه د غلام غوس په دې رپورت کې.
د خیالي د ورځې نه د پاکستان افغانستان ولسی تړون د سوړی لاندې په نشترال پیښور کې د افغان کلتور په اړه دوه ورځنی جشن پیل شوی دی چې پکې د افغانستان کلتور نندارې ته وړاندې کولی شي. د دې کلتوري جشن پر مهال د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې په افغان کلتور کې ډېر زور دی او په دې وجه افغان کلتور خپل ځان ژوندی ساتلی دی.
خبر دا چې افغان کلتور چې کوم دی هغه په خپله دومره مالدار او رچ دی چې هغې کې تر دې وخته چې دومره والی وخوړه بیا هم ژوندی دی. تاسو نن دلته وګورئ د دې مینهوال څامره دی، د دې خوښونکي څامره دي، او که په حقیقت کې د دې دهشتګری څو ختمی نو دا زمونږ کلچر چې خلکو خراب کړی دی. که مونږ دا سر دوباره کړو مونږ ځانونه ژوندي کړو نو د دې نه مطلب چې ښه خبره نشته. او په بین الاقوامي سطح چې د کلچر دپاره څوکم هلې ځلې کوي او خاص کر پښتني او افغاني کلچر دپاره، ځکه چې دشمنانو ډېر مسخ کړی دی، زمونږ ډیوټي ده چې مونږ یې سر دوباره ژوندی کړو.
په پیښور کې میش د افغانانو او ځایي خلکو ترڅنګ دې جشن ته د افغانستان نه هم ګڼ شمېر د کلتور پوهان، د مدني ټولنو استازي او خبریالان راغلي دي.
زما نوم وحیده فیضی ده، زه د افغانستان نه راغلی یم، د کابل کې اوسېږم او زه یو خبریال یم. ډېر خوشحاله یم چې نن موږ د پاکستان میلمانه یو او دا د نندارتون نه مې لیدنه وکړه. ډېر مې خوښ شو د ښځو د لاسي صنایعو په اړه، د دوی کلتور په اړه. نو نوې راغلی یو په ګرځو چې نور به څه به ګورو دلته.
زما نوم صفی ابراهیم خیل ده او زه خپل ته پېښور کې اوسېږم، د پېښور یونیورسټي سټوډنټ یم. اوله خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې نن موږ خپل د افغان کلچر یا د کلتور ورځ لمانځو او دلته ډېر میلمانه راغلي دي. موږ د لر اوبر یا د افغانستان نه هم ډېر میلمانه راغلي دي، هغې کې موږ لکه خویندې هم شاملې دي. نو د پغمان کې خدا ورځ لمانځل شوې وه خو نن موږ دلته ولمانځله.
د پاکستان افغانستان د ولسی تړون چیرمین علمزیب خان مشال ریډیو ته وویل چې دا جشن دوی د افغانستان د کلتوري ورځې په مناسبت ترتیب کړی دی، کومه چې په افغانستان کې د ستمبر په درشتمه نیټه لمانځلې شوې وه.
موږ ته د دې موقع مناسبت سره د افغان کلتوري جشن نوم ورکو. دا ورځ وړو چې دا په ټوله دنیا کې هر کال په 13 سپتمبر د تلې په لومړۍ ورځ دا منځل کیږي. او د سره بعد پښتنو کلچر دا نور نور پر حقیقي مضبوطی کی او اسخه خلق خپل کالی او جامع او دغه واچي خو چې منظم شکل کی داغه دغه شانتی دستوري کیږي نو دا به ان شاء الله چې زمونږ دغه تډیر زیاته ګټه ور کوي.
په نشترال پیښور کې د افغان کلتوري جشن د پیل دستوري ته د خیبر پښتونخوا د کلتور صوبایي وزیر امجد اپریدی هم راغلی وو او د کلتور پوهانو په دې دستوري کې په کلتوري ارزښتونو خبري اتري وکړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په روانه خبرونه کې تاسو لپاره اونیس پروګرام زما کور زما کلی هم لرو اوریدل یې مه هیروي. د سحر لسنی بجې شوې دي. لومړی لن خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز نن کابل ته سفر کوي. هغه به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او نورو افغان چارواکو سره ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سرتاج عزیز به افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر رسمي بلنه ورکوي. نن د پاکستان، افغانستان او چین چارواکو ترمنځ سا غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه خبر خپر کړی دی چې دا دورځنۍ غونډه به نن په اسلام آباد کې پیلېږي او پکې به د افغانستان په حالاتو او د سیمې په صورتحال خبرې کیږي. بیګا په جلال آباد کې ځانمرګي برید شوی چې پکې یو تن وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالوسیم بیګا مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د جلال آباد ښار چپلیار هډې ته څیرمه د اقرا په نوم د یو شخصي سکول سره نږدې د برید شوی چې پکې یو عام وګړی هم وژل شوی دی. د پیښې پرته تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. افغان ولسمشر وایي حکومت یې له ترکیې څخه غوښتي چې افغان ځواکونو ته وسلې ورکړي. اشرف غنی احمدزی پرون وویل چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوګان سره د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې په اقداماتو مخبري کړې دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری ویلي په پاکستان کې اوس هم دوه ډلې شتون لري چې یوه یې د جمهوریت پلوي او بله د جمهوریت پر ضد. دا نوموړي دا خبرې تېر ورځ په جناب اخ کې د یوې جلسې پر مهال کړې دي. امریکا، جرمنی، برطانیه، فرانس او اټلی په لیبیا کې موجوده تاوتریخوالی غندلې او په فوري توګه یې د جګړې د ختمولو غوښتنه کړې ده. او د عراق پارلیمان د دفاع او د کورنیو چارو وزیران تاییدولو سره د وزیر اعظم حیدر العبادی په مشرۍ کې نوی حکومت د سونو د سندستو مکمله کړه. حکومتي چارواکو پرون سلیم الغبن د کورنیو چارو وزیر او خالد العبیدی د دفاع وزیر په توګه تایید کړه.
لن خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پاکستان او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ لیکلي دي. دغه لړکي مشرق ورسپانو وایي چې ایرانی سرحدي ځواکونو د اف سی په ګاډي ډزې کړې چې پکې یو صوبېدار مړ او درې اهلکار جوړ شوي. او د دین وړاندې د ایرانی فوج یو بریګیډیر ویلي وو که پاکستان په خپل خوره د وسلوالو خلاف کاروایی ونه کړي نو ایران به په پاکستانی خوره کاروایی کوي. ادارې وایي د اف سی بلوچستان مشر میجر جنرل محمد اعجاز شاهد د ایران دړکې او په پوله پیدا کړې صورت حال بے جوازه بللی او وای د هر قسمه جارحیت جواب باور کولی شي. اداري مخکدي کی چې د پاکستان او ایران پوله هميشه ډيره پرمنه او محفوظه پاتې شوی خو د رستيو کې د ایران لخوا بعض اقدامات او تورونو سره دلته هم کړکیچ پیدا شوی او ممکن ده د دې وجوهات د وزیر اعظم هغه بیان وی چې گوادر به ډیر زر یو جديد بندرګا جوړ کړی شي زکه چې زیاتره سمندري تجارت هم په دې لار کیږي. بلدا چې پاکستان او افغانستان د بجلی لړکی د راهدارې لوزنامه وکړه او درې مدا چې پاکستان ایران سره لاسلیک کړي ګیس منصوبه باندې تر اوسه کار نه دی پیل کړي. خود دې هر څه باوجود دوه ملکونو لپکار دي چې ټول معاملې د خبرو اترو د لار حل کړي ځکه چې داسې صورتحال سره هیڅ چاته ګټه نه رسی. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل ادارې کې د لاهور های کورټ په فیصله لیک کوي او وایي چې دوه تنی جرګې د توهین رسالت مقدمه کې د سزا شوی آسیا بیبي درخواست مسترد کړي او د هغې د مرګ سزا بحال ساتلې ده. او دا فیصله عجیب ځکه نه ده چې توهین رسالت مقدمو کې د بازي مذهبي ډلو لخوا لوي دباوي د کوم په وجه چې آزاد فیصله کول ګران شي. اداري واحد وزرنه هم کال کې یو تن پننکانه صاحب کې په یوې مسیحي زنانا آسیا بی بی د توهین رسالت تور الګولو او 2010 کې ورته مقامی عدالت د مرګ سزا وورول. هلان کې د زنانا وینا وا چې خبره د توهین رسالت نه بلکې زموږ د اوبو په سر جنگ شوه دی او اوس د لاهور های کورټ هم دغه سزا برقرار اوساتله. خود توهین رسالت مقدمه دومره خطرناک زکه هم وی چې سمو د وړاندې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د هغې رستو د هغې وخت وزیر شاباز بټي د ملزم په حق کې خبره کولو باندې وجل شوی دی. اداري مخکلي کې چې د 13-15 کالو راسه آسیا بی بی په یو تنګه وړه کوټه کې بند ده او دا ځکه چې په هغې د نورو قیدیانو لخوا د حمله خطر ده. داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې د توهین رسالت قانون غلط استعمال مخنیوي دپاره په سمدستي جوړ اقدامات وکړي شي او دا چې ملزم سره د نورو عام خلکو په رنګ رویه پکار ده او هغه ته د خپلې صفایې پوره پوره موقع ورکول ضروری دی چې دا شان هر چاته انصاف ملو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فرایډے ٹائمز مجلې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالې یوسفزۍ ته د نوبل امن جایزې ورکولو په اړه په خپله مقاله کې لیکلي چې هغه د عدم تشدد نښه ده نو ځکه یې دنیا ملاتړ کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د ملي وحدت حکومت په اړه لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی غواړي ډېر اصلاحات رامنځته کړي خو د ډېرو کبی چارواکو د موجودیت له وجې به اکثره اصلاحات ونشي. بشیر غواخت دوانو مقالو غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
فرایډے ټایمز مجلې لیکي چې ملالی یوسفزۍ ته د تعلیم د خورولو په خاطر د مبارزې لپاره د سولې نوبل جایزه لدی وجې ورکړل شو چې هغه د سولې برداشت او عدم تشدد نمونه او مثال دی. په مقاله کې راغلي چې ملالی یوسفزۍ د مدنیت او انسانیت استازیتوب کوي او هغه د مارټن لودر کینګ، مهاتما ګاندی او نیلسن منډیلا د عدم تشدد د فلسفې پیروي کوي. فرایډے ټایمز لیکي ځینې خلک پوښتنه کوي چې په امریکایي ډرون بریدونو کې په قبایلي سیمو کې ډېر بېګنا ماشومان وژل شوي نو ولې هغوی ته نوبل انعام نه ورکول کیږي. د دوی په خبره دا د غرب خوخه ښیي چې کوم قرباني شوی کس ولمانځي. خو په مقاله کې راغلي چې دا خلک د طالبانو ظلم هیري چې د ملالی په شان ډېر بېګنا ماشومان دوی په سکولونو یا ښوونځي وو او خارونو کې په بمی چاودنو وژل دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د ملي وحدت د نوي حکومت د سوګند اخیستو وروسته د ګڼو اصلاحاتو راوستلو خبره کړې او وعده یې کړې چې د حکومت پوسټونه به د یو لړ معیارونو او مهارتونو په پام کې نیولو سره ورکړي. خو د ورځپاڼې په خبره دا اسانه نه ده. په مقاله کې راغلي چې د هغه سره پر حکومت ورګډ د اجرایوي مشر ډاکټر عبدالله مرستیال محمد محقق ورځپاڼې ته ویلي چې هغه د هزارګان لپاره په حکومت کې 22% برخه غواړي. اشرف غنی او عبدالله دواړه د ښاغلي حامد کرزي په حکومت کې د وزیرانو په حیث پاتې شوي دي. اشرف غنی ډېر وخت په غرب کې تیر کړی، هلته یې زده کړې کړي او دندې ترسره کړي. عبدالله په 1990 مکلونو کې د شمالي ټلوالي فعال غړی و. د ډلې د طالبانو سره وسلواله مبارزه کوله. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له خولې ویلي چې دا به ډېره سخته وي چې ولسمشر اشرف غنی د خپل اجرایوي مشر عبدالله په ملاتړو اصلاحات عملي کړي. داغه په خبره اشرف غنی تکړه او ماهره وزیران غواړي، خو عبدالله د افغانستان د روایتي بهیر په دوام باور لري.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د امریکا ولسمشر د خپل هیواد خلکو وغوښتل چې د ایبولا ناروغۍ له کبله وارخطا نشي. هغه له غربي افریقا نه امریکا ته د سفر د بندیزونو په اړه هیڅ ونه ویل. تر اوسه ایبولا ناروغۍ تر 9000 زیات کسان مړه کړي دي چې زیاتره پکې په لویدیز افریقا کې مړه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار صالح محمد صالح نورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شامې پورز له امریکایانو وغوښتل چې د ایبولا ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې له ورخطایي ډډه وکړي. د پلویدیز افریقا کې له ایبولا ځپلو هیوادونو امریکا ته پر سفرونو د بندیز مسأله کم اهمیت وښودله او زیاته یې کړه بندیزونه شایي وضعیت لا پیچلی کړي. د امریکا د استازو جرګې غړو روانه اونۍ پر ولسمشر اوباما ټینګار کړی و. امریکا ته د لایبیریا، سیرالیون او ګینی د خلکو د داخلېدو مخنیوی وکړي. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي و پر سفرونو د بندیز د طرحې مخالفت نه کوي، خو د پخپله اونیزه وینا کې دا خبره واضح کړه چې نه غواړي د سفرونو د بندیزونو ملاتړ وکړي. باراک اوباما په خپله وینا کې وویل، موږ نسو کولی له لویدیځې افریقا سره راشه درشه بند کړو. دو ویل دا به په سیمه کې د روغتیایي کارکوونکو او اکمالاتو رسولو کار نور هم سخت کړي. د زیاته کړه دا به خلک وهڅوي چې له معاینه کېدو د ډډې کولو لپاره له سیمې ووځي، او دا به د ایبولا ناروغۍ د پیښو د موندنې چارې لا سختې کړي. د امریکا ولسمشر په خپله وینا کې وویل، د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزه وخت غواړي، او خبرداری ورکړ د دې آفت تر له منځه تلو مخکې به په امریکا کې څو نورې واقعې هم ولیدل سي. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي اوباما له قوله لیکلي چې په امریکا کې تر اوسه د ایبولا ناروغۍ درې پیښې ثبت شوې دي. د فرانسې خبری آژانس لیکي، تر دې یوه ورځ مخکې نړیوال بانک خبرداری ورکړی و چې د ایبولا ناروغۍ د مخنیوي لپاره مبارزه په ناکامېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي، له تېرې سه شنبې راهیسې په دې وژونکې ناروغۍ څه باندې 4,500 کسان مړه شوي. تر اوسه د دې ناروغۍ 2,216 پیښې رسمن ثبت شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
دلی ټایمز لیکي، په پاکستان کې ریاستي ادارې زیاتره د خپلو ګټو لپاره کار کوي او د ولس مسلو ته کم پام ورکوي، چې په نتیجه کې په خلکو کې مایوسي زیاته شوې ده. د دغه لیک مهمه برخه په دې رپورت کې. دلی ټایمز لیکي، په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عدالتونه خو له ډېر وخت راهیسې جوړ شوي دي، خو په دغه عدالتونو کې په ترهګرۍ کې ککړ کسان له سزا سره نه مخامخېږي. په دغه عدالتونو کې د نورو جرمونو لکه د سمګلینګ، هدفي او فرقیزه وژنو او د یو شمېر نورو مقدمو اورېدنه هم کیږي. خو ورځپاڼه لیکي، د دغه عدالتونو له ریکارډ نه معلومیږي اکثره نیول شوي کسان د ثبوتونو نه لرلو په بنیاد خوشې کړل شي، او دغه خوشې شوي کسان یو ځل بیا په ټولنه کې جرمونه شروع کړي او دا شان متاثره خلکو ته انصاف ور نه کړل شي. ورځپاڼه لیکي، د خپګان خبره خو دا ده چې اکثره د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوونکي له مشکلاتو سره مخامخ شي. د ګلګت بلدستان بابا جان چې د عوامي ورکرز ګوند پخوانی مرستیال مشر پاتې شوی، سره د 1100 نورو کسانو ترڅنګ ورته د ترهګرۍ ضد عدالت د عمر قید سزا اورولې. دغو کسانو په ګلګت بلدستان کې د اتاباد جیل د متاثره کورنیو لپاره غږ پورته کړی و. ډیلی ټایمز لیکي، په پاکستان کې عام ولس یو شمېر مسلو سره مخامخ دي. په شخصي ادارو، کارخانو او نورو کمپنیو کې کارکوونکو مزدورانو ته د هغوی حقونه نه ورکول کیږي، او همدغه حال د سرکاري ادارو هم دی. خلک د حکومت او شخصي ادارو د مالکانو نه د خپلو حقونو په غوښتلو هم ستړي شول، او اوس خبره دې ته راورسېده چې دغه کارکوونکي او مزدوران لارو کوڅو ته راووتل، چې په نتیجه کې سرکاري او هم شخصي ادارې اکثره د خلکو غږ خاموشه کوي پر زید دې چې د هغوی مسلو ته پام وکړي. ډیلی ټایمز لیکي، په پاکستان کې پوځ او بیوروکراسي زیات واک اختیار لري. با سره خلک او ادارې نه غواړي د هغوی د ګټو خلاف سوغ پورته کړي، او ریاست هم په دې خبره کې ډیر بیدار پاتې شوی دی. بلخوا، په پاکستان کې هغه سیاسي قوتونه چې په خلکو کې د خپلو حقونو په اړه پوهه او شعور پیدا کوي او د ولس لپاره غږ پورته کوي، له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، او اکثره یې غږ هم خاموشه کړل شي. ورځپاڼه لیکي، په پاکستان کې پوځي اسټابلیشمنټ زیات واک اختیار لري، او ځکه دوی له هغو سیاسي قوتونو سره مرستې کوي چې د دوی پالیسي او تدوی خبره پر مخ وړي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس هم راځو اونیس پروګرام زما کور زما کلی ته. د نن په پروګرام کې د مشال خبریال باز محمد عابد د افغانستان د لغمان ولایت یو کلی ته ورغلی، او هلته د خلکو سره د هغوی په دود، دستور او په ژوند خبرې کړې دي. نو راځئ چې دا اونیس پروګرام واورو.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد عبدیم او زما کور زما کلی خبرونه کی د لغمان ولایت اړوند عزیز خان کس کلی تراغلم. عزیز خان کس د جلال آباد د ډورنټینه د کابل په سرک باندې په کیلومتره کې پروت دی. دلته په یو اجره کې د مشرانو سره ناستیم. دوی سره به د کلی په ژوند جواک دود دستور او تاریخی پس منظر باندې خبره کوو. اوس د کلی یو سپینګیری کاکا ته مخامخیم. دی به اول خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې دغې سیمې ته عزیز خان کس ولې وایي.
زما نوم عجی جنات ګل د عزیز خان د کس اوسېدونکی یم. اصلي ولسوالي کارغی ولایت لغمان. زمونږ منطقې ته په دې خاطر باندې کچ عزیز خان وایي کس ویل کېږي چې کس هر هغه مځکه چې د سیند او د غره تر مابین واقعي دیتا کس ویل کېږي. عزیز خان زمونږ په منطقه کې یو خان و د ډېر ملکیت او جایداد خاوند و.
ملک کاکا که دا راته ووایي چې دغه کلی به څو سوه کاله قدامت ولري، یعنې د څو سوه کالو نه آباد دی.
په دې اعتبار باندې خو زه ولکې نه معلومات لرم، خو تخمیناً د ډېرې مودې را په دې خوا چې پخوا ملک التوافي حکومتونه ول، قدرت د هغه چا په لاس کې و چې هغه خان صاحب و، او غریب سړی چا د دونه قدرت او صداد خاوند هم نه ګڼو، نه دونه جایداد خاوند و، خو تمام چې و دغه منطقه کې ټول د خانانو نوکرانو مزدورانو جرهداران وو. مګر نن الحمدلله د دې انقلاب په راتګ سره دغه منطقو کې ډېر شخصیتونه شته دي، ډېرې ښې ککنې پیدا شوي دي چې هغو سره پوره ذهنیت د وطن د آبادۍ د ترقۍ په ارتباط باندې.
نو ستاسې په دې کلي کې داسې پخوانۍ کلاګانې نشته؟
زمونږ د انقلاب نه مخکې که کومې کلاګانې وې، ډېرې صاحب رسوخ کلاګانې چې هغه په یو وخت زمانه کې چې دوران د حکومت و، او د حکومت په وخت کې چې کوم مال کې حکومت ته جوړ شوی و، ډېرې او رآباد په نامه باندې یو ساحه درلوده چې د هغې اوسپېدن دپاره مغه ګودام ساحه یې اوس هم په کچ عزیز خان کې معلومېږي، او شاوخوا یې ملکیت هم و، مځکه یې هم وله. د هغې نه په دې خوا څلور پنځه کلاګانې د خانان صاحبانې وې چې هغه د دې انقلاب په اوږدو کې د روسانو په وخت کې تخریب شوې له بین لاړې.
ستاسې په دغه عزیز خان کس کې داسې پخوا نومیالي شخصیتونه تیر شوي؟
هغه کومې سیاسي ککرې چې وي، یا علما و، د هغې د جملې نه یو د کجورې ملا صاحب و، خو یو د هغې نه مسید پاچا یې ورته ویل چې د ولپت صاحب خدای دې وبخي د مرحوم ولپت صاحب پلار و، او د هغې په څنګ کې مولوي صاحب ملا شیرین استاذ چې د هغه ورسه وسپېله نه هم د عزیز خان په کس کې زانو ته یو څوک وایي.
تاسې دلته د ګلپاچا ولپت صاحب نوم واغستو. د دغه ګلپاچا ولپت صاحب په اړه باندې که د مشال راډیو اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
ګلپاچا ولپت خو یو سیاسي ککر و، په هغه وخت زمانه کې چې کوم مال کې دی د سیاست ډګر ته ووته، دی دغه پنځو ستورو جملې نه یو ستوری و. اولنی خدمت دا و چې دی د ننګرهار په ولایت کې د بیسودو د ولسوالۍ کې دی د وکیل د شورا په حیث باندې منتخب شو، او په دویم او په درېیم دور کې دی د لغمان ولایت لخوا نه د لغمان د خلکو دپاره نماینده و. د هغه کورنۍ فعلاً دپاره هم زمونږ د عزیز خان په کس په خلکو کې د مظلومو خوارو مظلوم ملت سره دغه خوارانو کونډو وروڼډو یتیمانو سره کوم د خدای مال چې په دوی باندې دی هغه رالېږي، او د هغه کوم نسی چې علي ناصر الفت نومېږي دغه پلاس باندې د عزیز خان په کس کې په کونډو وروڼډو یتیمانو باندې تقسیموي.
ستاسې په کلي کې داسې مشهور زیارتونه هم شته؟
زمونږ په منطقه کې مشهور زیارت د کجورې ملا صاحب زیارت ده. کوم مال کې دی استاد و، او د طالبانو ته تدریس کاوه. ده یو طالب ته ویلي وو چې پلانکیه دا دروازه بنده کړه، دا سړی جګ نه سو ده په خی پسې همېس اوږدوله اوږدوله. کوم مال کې دی ورته متوجه سو ویلو چې ولا دا پیری ده. مونږ دا مشرانو به مونږ ته داسې ویلې خوګیاڼي ته ځه همسې پاخه شو په دې غره باندې به زمونږ د خوګیاڼي لخوا نهان ټوکري افشا کړې وه، را بلو کجورې ملا صاحب ترې مخکې کېښوده. هغه داسې شخص و.
تاسې به راته ځان راوپېژني، او بیا به راته دا ووایي چې د عزیز خان کس تخمینا آبادی به څومره وي؟
دلمنان شهید زوی ما د عزیز خان کس نه در سره په ارتباط کې. د عزیز خان کس ساحه چې ده د درونټي نه نیولې تر سرخکانو پورې، په دې ځای کې تقریبا 3000 کورنۍ کورونه ژوند کوي، نو نفوس یې انشاءالله 15000 کسه دي.
د دغه ځای د خلکو ژوند ځواک په څه باندې ولاړ دی؟
دلته زیاتره خلک ځمکې کاری، لکه زراعتي ځمکې دي، کاروبار یې ټول د ځمکو نه، د ځمکې خلکو نه، خانان نه په اجاره نیولې دي، او ټول زندگی په همدې کاروبار ځمکې کاری، ترکاریګانې کاری، او په همدې ترکاریګان باندې د خلکو نه چلوي. یعنی ژوند دلته ډېر عادي ژوند ده، ملي تجاران نشته، دونه کنه که کم تجاران دیدی زیدی نو هغه دیدی منطقې نه وتی، ټول کورونه په خاریاتو کې دي. خو اغزمکه چې دی چا دی دلته اغم د غریب خلکو په اجاره نیولې دی، او څوک دی قانی کوي، څوک په اجاره کوي، او خپل ژوند په روان کړی دی.
یعنی ستا د خبرو نه دا معلومیږي چې دلته د دغه ځای اوسېدونکي خپل ځمکې دومره نه لري، یعنی د خانانو ځمکې کوي هم داسې ده؟
زیاتره ځمکې دلته دی جبار خیل صاحبانو دی، او هغه خپل ځمکې کوم چې ډاکټر صاحب ناصر جبار خیل ځمکه ده، هغه خپل دلته نه اوسېږي، په خاریاتو کې اوسېږي، یو پلار یې چې هم دلته اوسېږي، هغه ټول ځمکه دلته خلکو ته ورکړي، او څوک یې په اجاره تجارت کری او څوک په دې خانه کری او خلک چې دلته جون خپل برابر کړی دی د زمکل لارې نه د پردیزم کې کری او د مغنه څه اصل اخلي څوک خان سره تور کې او خپل په خپل فامیل باندې مصرف کوي
دلته عموما ستاسو په دې زمکو کې څه شي کرل کیږي
دلته غنم کېږي شولې کېږي زیات غنم شولې دي لکه جوار اوس کم کرل کېږي او ترګاری باب اوس لکه دا اوس اثر کې خلکو زیات تجربه کار شوی دي نو ترکاری زیاته کری په ترکاری نه لکه لوګان او بانجان او ترکاری باب لکه زمکو کې زیات کرل کېږي
دا بیا په همدغه کلی کې بیرته خرڅیږي او کنه تاسو مارکیټ ته رسوي که مارکیټ ته رسوي چیرته وړي لغمان ته که جلال آباد ته
نو دلته کله چې ترکاری راوځي ترکاری په دې دوه ځای ته انتقالیږي چې هغه خلک چې زیاته ترکاری کرلی وي زیاتره کابل ته انتقالوي او ډېر کم خلک چې هغه په خپله څوک نور نفر نه لري او ترکاری ځان ته یو نفر وي کار کوي په ځمکه نیولې وي نو هغه جلال آباد ته انتقالوي نو ترکاری دلته یا جلال آباد ته وړي خلک یې کابل ته انتقالوي
او د دې ځای د ځمکو د اوبخور سیستم څنګه دی
د اوبخور سیستم د عمومي سیند نه یو ویاله راغلی ده او دا ویاله هلته باره دغه د زنګورې په ساحه کې درمځیو ته مخامخ دلته یو سربند لرو مونږ دغه سربند پوخ جوړ ده او د همدغه سربند سیند نه راجدا سوی ده نو د سیند نه اوبه دا ساحه اوبه ډېره لري یعنی د اوبو مشکل دلته نشته ده
یو بل ځوان ته مخامخ یم دی به راته اول خپل نوم واخلي او بیا به راته خپله وظیفه وښیي چې څه کار کوي
زما نوم علی ګل الکوزی دی عزیز خان کس د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ اوسېدونکی او فعلا د ګل پاچا الفت په عالي لیسه کې د استاد په صفت باندې کار کوم
استاذ که دا راته ووایي چې ستاسو په دغه عزیز خان کس کې تعلیمي رجحان څنګه دی دلته د الکانو او نجونو ښوونځي شته دی
هو د طالبانو په وخت کې هم له هغې نه مخکې نجونې وې خو په کم تعداد باندې دلته مطلب تعلیمي بخش کې وې خو کله چې طالبانو دور راغی د هغې سره بیا دغه سیمپونه د دوی په کلو کې په پټه باندې تدریس ورته کېده طالبانو دور سو بیا کله سکوت وکړل هغې نه بعد بیا جنکۍ بیرته خپلو هغه سیمپونو ته لیسې ته راتللې او اوس هم فلحال په همدغه لیسه کې نجونې هم سهار او ماسپښین دوه ټیمه دلته تعلیم کوي
دغه خونځه د سویم ټولګي پورې پکې زده کړې دي
د اوناسو په لیسه کې تر دولسمه پورې موږ سیمپونه لرو
دا سي د الکانو لپاره هم لیسه شته دي
او د الکانو لپاره هم موږ د ذکر لیسه هم لرو هغه د سرک نه لاندې الته موقعیت لري هلته هم د اول نه تر دولسمه پورې موږ سیمپونه لرو دوه ټیمه چون چې د تعمیر د تشوالي په وجه باندې موږ
سپیکر کې استاد چې دغه کلی ټول خلک خپلو بچو باندې تعلیم کوي
اوس الحمدلله په دې کور کې به یو ماشوم نه سغه به تعلیم لري
کدا راته وایي استاد چې کله تاسو د دولسم ټولګونه فارغان ورکړي دوی بیا څه کوي کانکور امتحان ته امادګي نیسي او کنه په دې کلی کې په روزګار باندې اخته کیږي
کله چې د دولسم سیم څخه شاګردان فارغيږي هغه د کانکور لپاره امادګي نیسي هغه د کانکور د امادګي لپاره خار ته ځي یا همدلته د استادانو نه هغه درسونه وایي په دیارلس سوه دوه نوي درې نوي کال کې موږ د دولسم سیم څخه شاګردان فارغان پنځه دېرش کسان ورکړه هغې کې ماشاءالله ډېر موږ خوشحاله په دې باندې چې درې دېرش هلکان زموږ مختلفو ښوونځیو ته کامیاب شوي دي
تاسو مخکې یادونه وکړله چې دلته نجونې هم د دولسم ټولګیو پورې زده کړې کوي کله چې دوی د دولسم نه فارغ شي بیا وظیفه اخلي او که نه په کورونو کښې
تا د دولسم ټولګي څخه موږ په دیارلس سوه دوه نوي کښې موږ دولسم سیم فارغین یو څو جنکۍ دولس زره جنکۍ ورکړلې د هغې نه جملې نه اوس هم یو اوه دانې جنکۍ د قرغیو ولسوالۍ په دارالمعلمین کښې هلته دوی خپل علي زده کړې کوي او دلته هم د استاذۍ په صفت باندې وظیفه اجرا کوي په همدا خپله د ګلپاچا الفت د نجونو په لیسې کښې
ستاسې د خبرو نه دا معلومیږي چې په دغه عزیز خان کس کښې تعلیمي رجحان مخ په وړاندې روان دی همداسې ده
لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې مخکې تعلیم سره چا دونه شوق علاقه نه درلودله الحمدلله اوس د تعلیم سره ډېره زیاته علاقه خلک لري د هغې په څنګ کې چې یو فامیل غواړي خپل زوی باندې تعلیم کوي په مکتب کښې عصري علوم پې باندې تعلیم کوي پې باندې د هغې په څنګ کښې ورسره د مدرسې ته هم خپل اولادونه لېږي یعنی هغه هلکان چې هغه ماسپښین د لیسې یا د عصري علومو زده کړه کوي هغه سهار مدرسې ته دارالکم مدرسې ته راځي
امنیت څنګه دی
امنیت د لغمان ولایت د څلورو ولسوالیو پرتله باندې چې موږ پرتله کړو نو زموږ ولسوالۍ ماشاءالله ډېره فرامنه ده لکه څنګه چې په دې درې ولسوالۍ کښې د امنیت په حساب باندې په دامني زیاته ده نو ماشاءالله په قرغیو ولسوالۍ کښې دلته امن ده
تاسو هم خپل ځان را پیژنی او بیا را ته دا ووایي چې د دغه عزیز خان کس دود دستور څنګه دی؟
زه هجرت الله اختیار نومیږم، د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد یم. عزیز خان کس هم څنګه چې د لغمان سیمه ده او د جلال آباد سره نږدې د ننګرهار ولایت سره نږدې پرته ده، د ننګرهار د خلکو د دود دستور سره د دې سیمې د خلکو دود دستور یو شی ده. دوی هم په مړی ژوندي کې په فعال دي، په مشترکانه ډول باندې برخه اخلي، په ودونو کې خوښیو کې سره راټولېږي، چې مړی کېږي هلته تر درې ورځو پورې دغه مړی کور ته راټولېږي، ناروغ پوښتنې ته ورځي خلک په ډله باندې، د اشر او یا د کټیر چې کله فرزن ویالې بندېږي بې قانون په خپلو کې سره راټولېږي او هغه ویالې پاکوي. دا ټول د خلکو ژوند جوړوي او د خلکو دود دستور جوړوي.
لکه څنګه چې د نورو پښتنو دود دستور دی، د عزیز خان کس خلکو هم ژوندی ساتلی دی.
بالکل همداسې ده، د دې سیمې خلک هم پښتانه دي او د عامو پښتنو چې کوم رسوم او رواج د دود دستور دی، د دې خلکو د رواج سره کوم خاص فرق نه لري.
تاسو مخکې د ودونو خبره وکړه استاد، پخوا به چې د ودونو ونو د ټنګ ټکور پروګرام به پکې خامخا و، اوس هم شته؟
اوس په هغه سطحه باندې نشته ده چې پخوا به د واده والا بیرون په کلي کې لویه قلعه کې یا په پټیو کې سندرغاړي راوستل او هلته به خلک راټولېدل او سیل به کوو. اوس په ودونو کې یوازې زنانه چې دي مېرمنې، هغوی د کور دننه هماغه سیل کوي او خپله خوښي ښکاره کوي، او په کلي کې دا د کلیوالو د مشرانو او د علماو د دې ځای یو داسې پرېکړې کړې ده چې ځکه به اوس د دې سیمې حالات هم د وطن حالات هم هغسې جوړ نه دي، نو هغه مسله په کلیواله سطحه باندې بنده شوې ده.
پخوا به په دې اجرو او دیرو کې بدون د دنه چې چرته واده یا کوژده وي او یا دې چا کره لک پیدا وي کنه، ځوانان به راټولېدل او په حجرو کې به خپل داسې کلیوالي بندار د موسیقۍ جوړولو داسې ستار منګي، اوس دلته شته کنه؟
نه، دا خو دغه وختونو خبرې دي. زه فکر کوم چې ځوانان به بیکار او لوزګار به ول، یا به ټول کار او روزګار په مغخ د کلی په داخل کې، اوس منګ ځوانان د سار نه تر مازیګر زیاتره په یو نه یو کار باندې مصروف دي، او مازیګر چې هغوی ماقام کور ته ستړي ستومانه راځي نو دومره تمه پکې نه وي. بل دا مسله بیا هم د امنیت پورې اړه لري، د سیمې او د دې وطن امنیت ډیر مطمئن نه ده. نهایت خلک کوشش کوي چې نا وخت د شپې د کورونو نه ونه وځي او بیرون ونه ګرځي، په حجرو کې کینني، نو دا مسایل اوس نه منځه تللي.
زه چې وینم دغه عزیز خان کس د سیند په غاړه باندې پروت دی، او عموما د سیند په غاړه چې کوم کلی پراته وي هلته ګودرونه وي، پخوا خو دلته ګودرونه وو بېله شکه، اوس ګودرونه شته ژوندي دي؟
د سیند او د کلی ترمنځ ډیر پټي پراته دي، د کلی په منځ کې یوه لویه ویاله تېره شوې ده، او د هماغه نږدې کورونو د کوڅو نه بعضې ماشومانې نجونې یا د پاخو مرخزی د کلی ویاله ترازی او بازی لو خیال تا بینجی، یا فرزند د کلی د ویاله نه او باخلی یا د بمبی نه او باخلی او داخل د کور کې استعمالی. اوس هغه سیستم دلته نشته د پاز خان کس کې چې د کلی نجونی دی په قطار باندې زی د سین غاړې ته وږي زینه دی او براوړي. اوس په هر کوڅه کې او په هر کور مخې ته او بلکې په هر کور کې یو بمبو نلکا شته دا او په ټولې دا مغزینه استفاده کوي.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، زما کور زما کلی خبرونه کې تاسو د عزیز خان کس کو ژوند ځواک د دوی په دود دستور او کلتور باندې تاسو خبرې واورېدلې. د نننۍ ورځې کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاله وابات اوسئ.